द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे ګرانو اوریدونکو ډیوډي ډیو ته یو واري بیا په خیر راغلی د واشنگتن ډي سي استودیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماخامې و په کابل کې دی شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوی. یو واري بیا ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان وای د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته افغان او پاکستانی ځواکونه په یو وخت د ترهګرو په ضد عملیات کوي. د صدر غنی ویان نجیب آزاد وای د عملیاتو وړاندیز پاکستان کړي او سارنه به امریکا کوي.
د دې کار لپاره به لومړی پاکستانی هیات کابل ته سفر کوي، یو به افغان هیات اسلام آباد ته سفر کوي، تر څو یو ګروپي میکانیزم رامنځته شي او له هغه وروسته به ګډه همکاري پیل کیږي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ یورپ ته د څلورو ورځو په سفر نن پولند ته رسیږي. وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ د نیټو غړو هیوادونو سره په ګډه دفاع کولو باندې زور اچوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن په یو خبری غونډه کې د داعش په ضد په موسل کې په پوځي بریا ځواکونو ته مبارکي ورکړه.
على تحقيق هذا الانتصار الكبير في مدينه الموصل واسقاط خرافه داعش.
اوس عمراني کوم خبرونه د تفصيل سره.
د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي د نهې یا سه شنبه په ورځ د جان مکین په مشرۍ کې د امریکایي سینیټرانو پلاوی د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه کابل ته را رسولې چې غواړي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په یو وخت ترهګرو په ضد عملیات وکړي. بیان زیاتوي کابل د دې هرکلی کړی دی. د صدر ویان مرستیال د وخان مینپال وایس اف امریکا ته ویلي د ډیورنډ په کرښه د ترهګرو ډلو په ضد دا عملیات به دواړو خواو ته په یو وخت کېږي، خو واضحه کړې ده دا به ګډ عملیات نه وي.
په پاکستان کې د پلټنو یو ځانګړې ډله د پاناما د رسوایی په قضیه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ څخه پلټنې کوي. نن د نواز شریف لور مریم نواز دغه کمیسیون ته وړاندې شوې ده او وروسته تور لګولې دی چې دوی د هغې سره توپیری چلند کړی دی. اخوا مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاست مداره شری رحمان وایي چې د نواز شریف کورنۍ د خپل ځان مظلوم خودلو لپاره د سیاسي جماعتونو او د پوز ترمنځ جګړه راپارول غواړي او څه چې رښتیا دي باید دغه کورنۍ په ډاګه کړي.
د منځنی ختیځ څلور عرب هیوادونه وایي د قطر لخوا ورته په باضابطه توګه د پوښتنو ځواب ملو شوی دی. د سعودي عرب مشرۍ کې څلور هیوادونه په قطر د ترهګرۍ د مرستو تورونه لګولي او د دغه هیواد سره اړیکې ماتې کړي، خو قطر په ځان دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د یورپ په څلور ورځني سفارتي دوره نن پولند ته رسیدونکي دي، خو د نیټو په حقله د خپلو بیانونو د پاریس د چاپیریال د لوزنامې نه د وتلو په فیصله ډونالد ټرمپ د ګرد اروپا د فکرمندۍ د مسلې سره مخ دی. ښاغلي ټرمپ په خپل رومبي تقریر د وارسا په یو مشهوره چوک کې راغونډو خلکو ته کوي. په دغه موقع د وایټ هاوس په یو بیان کې ویل شوي دي چې صدر ټرمپ د نیټو د شریک دفاع په اصولو د ټینګ ادرېدو لو یو ځل بیا خپل لوز تازه کوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د داعش ډلې په ضد د موصل د پخوانی خار په اهم سیمو په قبضه کولو او توندلارې اسلامي ډلې ته په ماتې ورکولو پوسټ مبارکي ورکړي. خبري کانفرنس ته د وینا په وخت حیدر علی بادی وویل چې د قبضه کړې شو سیمو استحکام وروسته به بې کوره شوي خلک کورونو ته واپس کړي شي.
په هند کې د مانسون د موسم د پیل کېدلو سره د هیواد په لورو پرتو شمال ختیځو برخو کې سختو بارانونو له کبله نږدې شل کسان مړه شوي دي. د آسام ولایت د بیړني آفتونو د مخنیوي او کومکونو ادارې تر مخه دغه کسان یا خو اوبو کې ډوب شوي دي یا د کورونو ړنګېدلو له کبله د مرګ خولې ته رسېدلي.
د هند او چین ترمنځ د شرقي همالیا په سیمه کې د روډ یوې منسوبې په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه روډ چین د هند سرحد ته نږدې خپل اړخ ته جوړوي، خو هند دغه سیمه لانجمنه بولي. څېړنکاران د سرحدي سیمې دغه شخړه د رواني لسیزې د تاوتریخوالي لپاره بنیاد بولي.
د چینی هسپتال د کانسر د رنز د امریکې او د جرمني ماهران ډاکټران د چین د حکومت نامرور او د نوبل امن انعام ګټونکي لیو ژیابو د علاج لپاره هسپتال ته بللی دي.
د شمالي کوریا لیډر کیم جونګ اون د نهه په ورځ د بین البراعظمي میزایل په کامیاب ازموینه غاویره شوی او کورین خبری ایجنسی وای چې سینسدانانو ته د وینا په وخت کیم جون اون ویلی چې امریکا به په دې ګام خوشاله نه وي کوم چې د لخولې د امریکا د آزادې د خوشالون منځلو د پورز د یوې توهپې په توګه ډالې شوی. خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په بیان کې ویلی دي چې د ازماینه د امریکا اتحادیانو او سیمیزو همکارانو لپاره د خطر وړ ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدون کو د واشنگتن ډی سی استودیوز نازم غ خبرونه تا وګی مون سملګری اوسه یو سوم دروانو چارو پروګرام هلو وی او خبرونه چې دا هغه پلکی او نصیر احمد کاکر د دې پروګرام کوربه استودیو تراغلی دی ورته هر کلی وایو سره مشه. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه وګم جلوان او کور مودن ګلو قدر منوریدون کو دروانو چارو خبرونه ته ز نصیر احمد کاکر په دې هله هر کلی ویم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. لکه څنګه هم تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان هغه وړاندیز یې منلی دی چې د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته به د ترګرو په ضد هم مهاله یا په یو وخت باندې عملیات کوي. د دې عملیاتو څارنه به د امریکا ځواکونه کوي او وړاندیز یې پاکستان د سیمی په دوره یا سفر د امریکا د مخکشو سناتورانو وډلې ته ورکول سوی او هم دغه ډلې بیا د افغانستان حکومت ته دا وړاندې کړي. په دې موضوع باندې به ل خپل کډرمنو میلمنو سره خبرې کوو. د هغوی سیړنه به اخلو خو غواړو چې یواری تاسو ته د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی د ویاند نجیب آزاد ژغ درته وړاندې کوو چې هم په دې اړه دوی څه وایي.
دواړه هیوادونه به د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په خپل قلمرو کې د ترهګرو د فعالیتونو او پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کوي چې دا عملیات به د متحده ایالاتونو لخوا په جدي ډول څارل کیږي. د دې کار لپاره به لومړی د پاکستاني هیات کابل ته سفر کوي، بیا به افغان هیات اسلام آباد ته سفر کوي تر څو یو ګروپي میکانیزم رامنځته شي او له هغه وروسته به ګډه همکاري پیل کیږي.
قدرمن اوریدونکو د نجیب آزاد ژغ تاسو واردی او هم له موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری سعودي په امریکا کې میشت د افغانستان او د پاکستان د چارو وتلی کارپوه واحد فقیری صاحب چې زموږ په خبرونه کې په زیاتره وخت هم برخه را سره اخلي او په بیلابیلو نړیوالو موضوعګانو باندې د هغوی څیړنه موږ اخلو. واحد فقیری صاحب سلام سي په خیر علي. ډیره مننه کور مو ودان. د نجیب آزاد ژغ تاسو هم واوریدئ او د افغانستان لخوا دغه موافقه چې د پاکستان سره به دوی د ډیورنډ کرښې پر دواړو غاړو باندې هم مهاله یا په یو وخت باندې د ترګرو د پټنځایونو په ضد عملیات کوي، که څه هم په دې لږ وخت کښې وځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې هم د شپاړسو کلونو وروسته دغه موافقې ته دوی سره ورسېدل؟ آیا دا کار وړاندې نه سوای کېدی؟
ولې نه، پخوا هم کېدلی سوای، پخوا دا کار باید سوی وای. تر ډېر وخت باید د دواړو غاړو کې د دواړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ باید د افراطیانو د ځپلو دپاره یو ګډ میکانیزم باید تشکیل وای، خو دا کار ونه سو. اوس چې دا کار کېږي، زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د دغو سناتورانو د تګ موضوع وه، د دغو سناتورانو د امریکایي سناتورانو چې جان مکین یې رهبري کوله، شایي د دوی خپل د افغانستان حکومت هم دا منلي، پاکستان هم دا منلي چې د دوی د خوا څخه یو وړاندیز دی او د دوی د خوا څخه دا شی راپور شوی دی. نو یعنی او بل هم زه دا ګڼم چې د چین د خارجه وزیر سفر هم افغانستان او پاکستان ته شاید په دې لار کې ډېر مؤثر واقع شوی.
یعنی تاسو ګڼئ چې د چین د سفیر او هم په عین وخت کې د امریکا د مخکښو سناتورانو سفر او بیا په وروستیو کې په مرکزی آسیا کې د ولسمشر اشرف غنی او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقاتونو دغه زمینه مساعده کړې وي، خو بیرته هم که څه هم ډېر ناوخته دی، ګمان کوي چې دغه عملیات چې هم د ډیورنډ کرښو پر دواړو غاړو باندې به کیږي، داسې ویل کیږي چې د افغانستان مخالفه وسله والې ډلې چې دي، د افغانستان دریز هم دغه دی، د امریکا هم دغه دریز دی، د نورو نړیوال مطبوعات هم دا خبره کوي چې د ترګرو ډلو مرکزونه چې دي هغه د پاکستان په شاري برخو کې دي. د مثال په توګه د کوټې شورا پر ډیورنډ کرښه باندې نه ده، په شار کې دننه ده. د حقانی ډلې په اړه ویل کیږي چې هغه له کورمی څخه اورکزو ته او هم د اورکزو څخه امکان دی چې د کورمی ایجنسی او خواته انتقال شوی وي، او هم دغه رنګه د دې مشران په اسلام آباد کې اوسیږي. او بیا که وګورو لشکری جنگوي سو، لشکری طیبه سو چې د پنجاب ترګری ډلې دي، او د پنجابی طالبانو یا د لشکری جنگوي العالمی چې بیا په داعش وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، دغه بیا د هغه سیمې یعنی د پنجاب په شاري برخو کې دي. نو د ډیورنډ پر کرښه باندې د عملیات به څومره ګټور وي د ترګری ضد جګړه کې؟
کاکر صاحب، زه فکر نه کوم چې ډېر موثر دي وي، ډېر ګټور دي وي. لکه تاسو چې مخ هم ورته اشاره وکړه، دا خلک ټوله په دننه په ښارونو کې د دوی مرکزونه دي، د دوی بیسونه دي، او پر دې خط باندې یوازې د دوی جنګیالي شاید یو څه وي. مګر په دې کې زما فکر دا دی چې په دې کې کابل تر فشار لاندې راغلی دی، او کابل دا خبره د سناتورانو سره منلې ده، او شاید دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بیا خبرو د بیا را ژوندې کولو یو هڅه وي. فکر کوم چې دا هڅه ده صرف یو اول اقدام به وي، اول قدم به وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځ تللي دي، او د سولې په باره کې چې هغه پرمختګونه د منځ تللي دي هغه بېرته را ژوندې کړي، او دا د سولې پروسه چې تقریبا مړه ده دغه بېرته را ژوندې کړي. شاید دغه صرف یو اول قدم وي د نورو همکاریو لپاره.
او فکر صاحب، که وکتل سی هم دغه عملیاتو داسې هم ښکاري چې دا عملیات خو لوړاندې روان دي. مثلا د پاکستان له طرفه په وزیرستانونو کې عملیات روان دي، د افغانستان له اړخه دورې د تورې بورې په سیمه کې عملیات روان دي، د داعش وسله والې ډلې په ضد، او دارنګه هم دغه سیمې ته نږدې د اچین ولسوالۍ په نورو برخو کې هم دا ډول عملیات روان دي. نو چې دا عملیات لوړاندې موجود دي، اوس بیا دغه خبره چې دی به بیا هممهاله عملیات کوي، دا لوړاندې هممهاله دي، ستاسو په فکر غواړم چې ستاسو نظر ور باندې واخم چې آیا دا خو لوړاندې روان دي، نو بیا د نوي عملیاتو بیا څه معنا به وي؟
د نوي عملیاتو معنا هم زه چې فکر کوم ته ډېر هر پر لکه اچول، یعنی کوم داسې خاص خبره نه ده. پاکستان هم د څو عملیات کړي دي، افغانستان هم هلته عملیات کوي، امریکایان هم په دې کې شامل دي. صرف دا به هغه دغه اوس نوی میکانیزم چې جوړوي، شاید دا هغه دوی چې ورته وایي د یو فضا د اعتماد ایجادول دي، د دواړو ملتري یا نظامي قواوو ترمنځ یو نوی همکاري یو میکانیزم جوړول چې دوی همکاري سره وکړي. کنه یو دې دا خبره ټولو ته روښانه ده چې د افغانستان او یا خپل د افراطیت د زپلو موضوع نظامی نور نه ده. امریکایان هم په دې قانی دي، د دوی جنرالان په دې قانی دي، وزیران په دې قانی دي چې نور د افغانستان مسله نظامی حل نه لري، باید یو سیاسي حل ته باید هڅه وسي. نو بنام زه هم په دې باور یم چې دا ډول عملیات که یوازې نظامی وي هیڅ ګټه نه لري، پرته له دې چې وژل راوړي په دواړو خواوو کې خلک ووژني، کورونه خراب شي، کلي تباه شي، دا به وسي. مګر د افراطیت او د داعش یا د دغه جریان د ختمول لپاره اساسي حل نه دی،
یعنی چې پوجي حل یوازې لار نه ده. نو د خبرو اترو هڅې خو هم له ډېره وخته راهیسې روان دي، په قطر کې هم دفتر پرانیستل سو، په مری کې هم داسې خبرې اترې وسوې، خو دغه خبرو اترو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو د دې دغه د افغانستان د حکومت مخالفه ډلې یا د افغانستان د ولس مخالفه ډلې به څرنګه د مذاکراتو میز ته راوستل غواړي؟ چې دوی لا تر اوسه پورې امادګي ښکاره کوي هم نه، په دې اختر کې چې کوم بیانیه راغلې ده د طالبان طالبانو د مشر هغه کې هم داسې خبرې دي چې ګوا دوی سوله نه غواړي. که څه هم ډېره د خندا خبره پکې دا و چې په عربي هیوادونه ږغ کړو چې خپل اختلافونه دي د خبرو اترو له لارې حل کړي کنه، او په افغانستان کې بیا خبرو اترو ته نه کښینی. نو دغه ډلې و مذاکراتو ته آماده کول دغه بد سرنګوي د دې لپاره به څه اقدامات وي ستاسو په نظر؟
کاکر صاحب، زما نظر دا دی چې طالبان اوس به خبرو ته آماده دي، چمتو دي، مګر دا امریکا ده چې د خبرو څخه ځان ګوښه کړی دی. زما په نظر په افغانستان کې د سیاسي حل لوی خنډ په خپل امریکا ده. که چیرې امریکا و سیاسي حل ته مخه کړي، زه فکر کوم چې دا موضوع د حل لاره سره د حل لاره لري. او طالبانو څو وارې چې امریکایانو د دوی سره تماس نیولی دي یا د دوی سره خبرې کړي دي، هغوی به خبرو ته حاضر شوي دي. هم په قطر کې ستاسو اشاره ورته وکړه، دفتر د دې معنا ورکوي چې هغوی به خبرو ته آماده دي. او هم دوه ځله په قطر کې او بل ځله په پاکستان کې مهمري کې ستاسو وویل هلته خبرې کول خپله پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان و خبرو ته آماده دي. مګر اوس امریکایان ډېر زیات پر نظامي اړخ باندې فشار اچولی دي، او زما په نظر دا یو لویه ګمراهي ده، یو لویه خطا ده. او په دغه تاسو د اختریز د اختر په پیغام په باره کې خبرې وکړې چې زه په ټوله احترام تاسو سره شم، هغه کې دا هم موجود و د ملا هیبت الله په پیغام کې چې زموږ د قطر دفتر شته او دا خبره باید هغه ځای څخه حل شي، پر هغه یعنی د ډیپلوماتیک لار خلاص یې پیښه چې هلته قطر دغه سره دفتر سره امریکایان باید د دغه لارې څخه دا موضوع حل کړي او دا موضوع نظامي حل نه لري. زه د طالبانو د دغه دریځو سره آماده یم، دغه یم موافق یم چې پرشته هم دا مسله نور نظامي حل نه لري، او امریکایان باید د قطر دفتر ته رجوع وکړي او د قطر دفتر څخه خبرې را پیل کړي. زما په نظر پراک د خبرو نه کولو پړه اوس د امریکا پر رجوع باندې نه ده طالبانو.
نو که امریکا دارنګه خبرې اترې نه کول غواړي، نو بیا ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر دا وخت په کابل کې ناست دی، نو که خبرو اترو ته آمدګی نه شو ولې نو ګلبدین حکمتیار هم په کابل کې نه وای؟
یعنی هغه مېرمنې
څه کوي؟ او همدغه مې پوښتنه ده،
او بل یعنی په دا درست خبر ده چې سړی ګوري د حکمتیار سره چې دغه معامله وسوله، دغه د سولي معامله وسوله، زه په خپل ملاتړ کوم او په دې کې هم د امریکایانو یو مثبت اقدام و، یعنی یو مثبت عمل و د امریکایانو چې دا کار وسو. او که دوی نه وای غوښتي په هیڅ وجه دا کار نه شوای کېدلی، د حکمتیار سره خبرې نه شوای کېدلی، ځکه په ملګرو ملتونو کې هم حکمتیار په تور لیست کې و، امریکایانو هغه ایسته کړي. د حکمتیار پر سر باندې څو میلیونه ډالر انعام یې شوي و، هغه یې هم ایسته کړي او سپینې کې راویستي. زما دغه استدلال دا دی چې امریکایان باید دغسې لارې ته مخکې دغسې ورسې و قطر ته د طالبانو سره هم خبرې وکړي. دغه لین چې د حکمتیار سره اخیستی و دغه لاره باید تعقیب کړي، نه دا چې د جنګ د نورو عسکرو لیږلو، د نور بمباریو. زه فکر کوم په نورو عسکرو لیږلو، په نورو بمباریو د افغانستان موضوع نه حل کېږي، بلکې د افغانستان موضوع یو سیاسي حل ته اړتیا لري، او هغه دغه ده چې امریکا طالبانو سره خبرې
شروع. واحد فکری صاحب، تاسو سره به نوري خبرې هم کوو، خو له موږ سره وخت سعودي لنډې غونډې وقفې وروسته به د پاکستان څخه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او سناتور عثمان کاکر صاحب هم را سره ملګری سعودي، له هغه سره به هم خبرې کوو، خو له تاسو سره به هم خبرې کوو. له موږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
قدرمن اوریدونکو، د روانو چارو خبرونې ته یو بیا هم شراغ لسته عثمان کاکر صاحب دا وخت له موږ سره ملګری دی. سېنېټر عثمان خان کاکر صاحب، ستړي مسی، په خیر علی. ډېره مننه عثمان خان کاکر صاحب. د امریکا سنیټرانو په د اوس د پاکستان او د افغانستان سفر کړی. جان مکین ډیر مخکښ سینیټر دی، تر ډیره هده پورې خبره اوریدل کیږي. له تیرو 14-15 کلونو راسي امریکایان پاکستان او افغانستان ته ځي راځي. جګړه د پښتنو پر وطن ده، په پښتني خاوره باندې ده، ځپل کیږي هم پښتانه، بې کوره کیږي هم پښتانه، پکې وژل کیږي، کورونه هم د یورانیږي. تاسو د یو ملت پال ګوند په توګه کله یا هڅه کړې ده چې هم له دغه امریکایي چارواکو سره یا له نورو نړیوالو چارواکو سره لیده کاته وکړي؟ تر اوسه پورې چې کم شایو مخې ته راغلی دی، هغه دغه دی چې زیاتره هم چې له نورو هیوادونو څخه مشران راځي او په خاصه توګه مهم، یوازې د پنجاب مشرانو سره خبرې اترې کوي او د پښتنو د سیمې د جنگ په اړه ورسره دی ملاقاتونه کوي. نو تاسو کله په خپل د هڅه کړې یا هغوی د هڅه کړې چې له تاسو سره هم لیده کاته وکړي چې په اصل مسله باندې ځان خبر کی؟
نسیل ورور، تاسو هغه ډېر ښه سوال دی،
مننه.
پښتانه خبره بنیادی دا د پاکستان سیستم سټرکچر دی. دا تا کوم معلومی چې د ملک د وطن اوسیدونکو دلته ټول خارجه او داخله پالیسی باندې د پنجاب کنټرول دی. پنجابی اسٹیبلشمنٹ، پنجابی سیاست مداران، پنجابی وزارت خارجہ، دا ټول چې دی دوی باندې مسلط دي. او سی داخله پالیسی کې چې بیا پښتون نه رغی، رجعتی خیر بالکل نه رغی. دا خاص کر دا آزاد جمهوریت افغانستان پاک له باندې خیر بالکل نه رغی.
دا خو د پاکستان د حکومت یو خبره ده. زه به یو مثال هم درکم. په خپل جان مکین چې د اوس اسلام آباد ته درغلی و، د هغه خپل پلاوی سره، نو یوازې د پاکستان تر حکومتي ټلویزیونه پورې محدود وساتل سو، هیڅ خبري کانفرنس ته پرې نه شودل سو، نور مطبوعاتو ته پرې نه شودل سو چې ازادي خبري وکړي، یوازې پی ټی وی سره دا خبري وسوي. خو اوس پښتنه دا ده چې کله تاسو هم دا هڅه کړې، کله مو سټیټ ډپارټمنټ ته لیکلي یا کله مو د امریکا و نورو چارواکو ته لیکلي، د امریکا خارجه وزارت د سټیټ ډپارټمنټ زما معنا، چې موږ هم له تاسو سره لیده کاته غواړو او د دې جنگ فریق تاسو یاست، ولې په دې چې کوه کتل سینو په ملت پاله ګوندونو باندې زیاتره بریدونه سوي دي، د دوی مشران وژل سوي دي، کارکونکي وژل سوي دي، او دوی الیکشن کمپین ته نه دي پرېښول سوي تر دا حد پوری. نو دا هڅه
ساسو استاد سوال دا وینو بخت لراتم کتاب دا سوال دا رغبر کنه
منا
راز خبره دا خبر احمد تا بانک خارجه او داخله د پنجاب څخه پالیسی د اسلام آباد. دویمه خبر دا د نام ریکونو دا سکر کې د سلمس رابطه وکي نن برګون دا سکر کې د اسلام د کنه سره و. البته پارلیمنت کې دغه اخبارات کې یا میډیا کې ساغه ما میډیا څخه خبره نه راخي نه مرغي دا خبره ده. د پنجابی هندستاني میډیا دا هندستاني ماجرغه هغه دې په کنټرول کې ده. البته د استاذ دوای سره امریکا کور ودان شي د ملت پاره ګوندونه او د دې ځای د وطن کم خوندان نشاد چې کوم ورته دغه تاسو غوي تاسو تخته. نو په دې کې جان مکین چې دا ډېر د اسلام آباد طرفدار سینیټر یاس خپل ولس ور په دې باندې دا کومه سره د اسلام آباد طرفدار سینیټر دی. دا غني دا رالی و اسلام آباد نه چې کوم خبر رالی د پچ کله ته وزرستان روان یا مدا تور وګینه ماته لا چې څو دکانونه څو مارکیټونه معنا آی ډی پی سره نه ملاوي خلک چې متاثر شوي دي هغه سره یو څوک نه وځي، چا په وطن اور بند دی هغه ته یو څوک نه وځي، نه مکین وځي نه ازمر د موږ د لورځي باندې چې پښتون افغان متاثر شوي دي، یا د کیز متاثر شوي دي، نو ولس متاثر شوي دي، د وزیرستان موږ آزاد پښتون قبایل متاثر شوي دي. چې بیا هغه لارې کابل ته سره کوم بیان ورکړي دا د دوی لپاره کافي شي.
نو خو ستا په خبره کې دوه خبرې رالې، یو طرف ته تاسو تور ولګاو چې جان مکین د اسلام آباد طرفدار دی، خو بیا بل خو چې په کابل کې هغه کم خبرې
طرفدار اسلام آباد طرفدار کوم سینیټر دی هغه دغه وی په کابل کې سمور امریکن سو کوم پر دې سوچ کو سیار اوس مرځته سره وایې تمه باندې سره نو تاسو سابا د پاره په کار دا ډېر څه شنه خبرې ډېر څه شنه دا هم نس ګورنمنت به دا دغه کو یا د سېنټو کمیټي به دا دا کو یا پارلمنت ثابت امریکن کوم به دا اوس پر دې باندې مر سوچ کو سره وایې بکو نو تا اندازه وکړه خبره څومره خراب ده خبره څومره سیریس ده او خبره څومره چپ خوا ته روانه ده چپ خوا په دې بیانومه معنا د اسلام آباد د حکمرانانو په خلاف روانه ده د دوی کومې غلطې پالیسیانې دي او د دوی دوستانې د امریکا نه هغه نه زیاوله کزه بیا تر مشرفه پورې بیا تر دې پورې بیا تر جان مکین پورې نو دا ډېر سیریس
جنگ په پښتنی خاوره باندې دی خو نه لکه څنګه چې کاکر صاحب وویل پښتانه ملت پاله ګوندونو هم دا هڅه نه ده کړې چې امریکایي یا نورو خارجي چارواکو سره لید کاته وو کې په اصل ستونزه باندې خبر وسره وسی اوس کو کتل سي مثلا په عراق کې د کوردانو ستونزه ده نو امریکایي چارواکي او نور ائتلافیان له کوردانو سره هم خبرې کوي له مسعود برزانی او له دغه خلکو سره خبرې کوي دغه رنګ دا وخت د په عربو کې د قطر مسله ده یو عرب دی خو له قطر سره بیل خبرې روانې دي له سعودي عربستان او د غول ائتلافیانو سره بیل خبرې روانې دي نو دا دغه ستونزه یعنی تاسو څه غنئ چې دا د امریکا یعنی لخوا دغه حسن کیږي چې د اصل خلګو سره خبرې وسی یا بیا د اصل خلګ چې یعنی ملت پاله ګوندونه دي یا نور ګوندونه هم د هغه وطن له هغه سره خبرې وکي
زما په نظر د دغه موضوع اصلي ملامتي د امریکای پر وجو باندې ده امریکان غواړي چې پښتون سره هغه علاقې چې پښتون غواړي چې یو د باوقار ولس په شان سره د امریکای سره یو رابط ولري امریکان نه غواړي چې هغه رابط د پښتون سره ولري بلکې د امریکای د راتګ څخه د شپارس کال کې چې امریکای دغه تر غړي ده او افغانستان تر غړي ده په شپارس کال کې امریکای په افغانستان کې یو نو تبعیزی یو نو تعصبی پالیسی د پښتنو پر خلاف باندې جاری کړې ده او دغه علت چې پښتانه پر خلاف باندې قوتي ویدي او وسوته لا سره چولې دي ځکه د امریکای نیت چې په افغانستان کې ټول خلکو ته معلوم دي چې د پښتنو پر ضد باندې یو نو تعصب لري او دغه علت چې نه غواړي د پښتنو د حقوقو یا لکه تاسو چول د ملي پالو سره د افغانستان کې د ملت پالو سره خبرې کړې دي او د پاکستان په پښتنو سره د ملت پالو خلکو سره خبرې کړې دي زه د خپل مشاهداتو د خپل دستورو حال به تاسو وایم کاکر صاحب چې هغه قدرت هغه عزت او هغه خطر چې نور د افغانستان نور اقلیتونه د امریکای په سفارت کې لري هغه هیڅ پښتون نه لري او زه فکر کوم چې دا یو عمدي پالیسي ده او تر څو پورې چې امریکا دا خپل عمدي ضد پښتون پالیسي تغیر ورنه کړي په افغانستان کې د کامیابی چانس کاملا صفر دی او زه دا پر هم پر امریکایانو اچوم ځکه چې افغانانو پښتنو افغانانو هم کوشش کړی دي چې امریکایانو سره خبرې وکړي او دا مشکل سره مطرح کړي او زه په دې مال درم چې پاکستانی پښتنو چې پاکستان په افغان پرستی مخاله هم د افراسیا په ټاګه سره خبرې کوي خټک سره خبرې کوي او خلکو هم دا کوشش کړی دي مګر واشنگتن د ککون او ډون چې وي واشنگتن د پښتنو پر شکایتو باندې د پښتنو پر ظلمونه چې پر سیوی دي په پښتنو باندې دا بمباری کوي پر دوه باندې سترګې پر چکرې دي او د پښتنو شکایتو باندې کارني دي هیڅ نور هیڅ نه اوري او دا موضوع باید پښتانه زما په نظر پښتانه باید دغه موضوع په عام صورت سره په ډېر جدي صورت سره په ډېر صراحت سره ووایي چې دغه د امریکای دغه تبعیزي دغه تبعیزي پالیسي چې دا هم د منطقې په تاوان ده هم د امریکای په تاوان ده او خصوصا د پښتنو خو تر ټولو په تاوان ده
واحد فکر یې صاحب یو پښتانه هم په دې منځ کې بل هم را پیدا کیږي چې له ډېر وخت راځي له پیړیو راځي پښتنو یعنی په دغه لیکل وست کې ډېری نیمګړتیاوې ښکاره کړې دي او پاملرنه نه درته کړې ده. تاریخ په حواله سره هم چې څو وخت سیمه او منطقې نیولې په هغه وخت هم تاریخونه په بل چا لیکل، لا تر اوسه پورې دغه یو سلسله را روانه ده. د پروپاګاندا مثبت جواب نه وای، شټینګ جواب نه وای، ځان ته دارنګ غني چې ګوا دوی د سیمه خلق دي او د سیمه د دوی ده او د نور دي خبرې کوي کنه، نو له هغه څخه د دوی اوس یو بد چهره، یو ډېر منفي چهره و نړیوالو ته ښکاره سوی ده. که هغه د افغانستان کې د اقلیتونه دي یا بیا په پاکستان خواته چې د پنجاب واکداران دي، هغه دغه منفي چهره د پښتنو نړیوالو ته ښکاره کړی ده. نو آیا دا رنګ خو به نه وي چې دغه منفي چهره چې نړیوالو ته ښکاره سوی ده هم له دې وجې اوس امریکا او نور نړیوال چې دي هغه له پښتنو سره خبرې نه کوي، چې دا خو ټوله افراطیان دي او دا ټوله معنا که ټولنې یو څرګنده برخه داسې په ترګري پورې تړلې.
دا خبره به هدر ستنه نشطاله سکاله قطره تل مخته هم د پښتنو پرځت باندې د امریکایي اخبارونو کې امریکایي مطبوعات کې دا یو ډول کمپاین روان دی داسې مخفي، یعنی دا سړی چې دا طالبان دي ټول پښتانه طالبانو سره مساوي کړی دي، ټول پښتانه افراطیان دي، ټول پښتانه د مرکزی حکومت په خلاف دي. دا ډول تبلیغات یا پښتانه اصلا د علم او د معرفت او د دې سره علاقه نه لري، پښتانه اصلا ځدی غربیان دي، د غرب مخالف دي. دا تبلیغات په امریکا کې خورا ډیر سوي دي. دا تبلیغات هم د سیاي خو د سوي دي او هم د خپل افغانانو ځنی د افغانانو د خوا څخه هم چې هغه خلیتو پر اړه لري د هغه د خوا څخه هم سوي دي. مګر دا نشي توجیه کولای، دا نشي جسټیفای کولای د امریکای پالیسي، نشي جسټیفای کولای توجیه کولای ځکه پاک د امریکای په پالیسي کې عاقل خلق دا پالیسي مخته بیايي. یعنی دا نشي دي چې دا ټول الکان دي، ټول کوچنیان دي او خلق خطا ایستري دي، بلکې دوی باید په خپل فکر وکړي چې آیا دا پالیسي چې موږ په افغانستان په افغانستان کې دا جنگ روان کړی دي، دا د افغانستان په خیر دي، د پاکستان په خیر دي، د منطقې په خیر دي، زموږ په خیر دي. دوی تر اوسه پورې امریکا ان تر اوسه پورې خپل ځان څنګه سوال نه وکړي چې ولې موږ په افغانستان کې چې سفاري دغه څنګه زوران چې تاسو افغانستان ته د دې خبرو کې دا خبر راغلی چې موږ تر اوسه پورې نه پیژو، موږ په دې نه پیژو چې زموږ ستراتیژي څه ده. زموږ ستراتیژي باید نوې شي. یعنی کله چې یو دغه لوی ابر قدرت، یو سوپر پاور په شپاره سکالو کې خپل ستراتیژي تاکلای، خپل ستراتیژي تشریح کولای او بیانولای، نو دا هغه څه مسلې څه تمو ودرې د دوه جنرالانو څخه د دغه مکین او دغه سناتورانو څخه مسلې څه تمو ودرې چې دوی په شپاره سکاله کې دغه ونه کړی شوی چې یو مشخصه ستراتیژي ولري د افغانستان په مورد کې. یعنی زه د پښتنو په د کمزوریو د پښتنو ملامتۍ ته بيخي متخصد یم او په هغه ایمان لرم چې پښتانه په دې کې ډېره لویه ونډه لري. خو د امریکای دغه تبعیضي پالیسي، د واشنګټن دغه تبعیضي پالیسي هم څوک په سترګې پر پټه نه کېده. د غرب دغه تبلیغات چې د پښتنو پر ضد باندې کوي، خصوصا امریکایي مطبوعاتو چې د پښتنو پر ضد باندې متواتر دغه تبلیغات کوي، دا یو عمدي کار دی، یو انټینشنل کار دی چې کېږي.
عثمان کاکر صاحب، تاسو به څه ورباندې وایسته هم په دغه خبره؟
خپل نشي وروره بنیادی خبره دا د پښتون او افغان ولس چې خریدانی و خانم نه دی. یو ګناه نه ده کړی،
ګناه نه ده کړی، خو دا وخت تر ټولو لوی ګناګار دی و نړۍ ته کنه، یعنی ثابت
نه. زه تاسو ته وره گزارش تا کوم دا په دې دا خبره دونه دخلي ده او په دې کې اسلام آباد کوم میډیا ده، د پنجاب کوم میډیا ده، او د دوی کوم کوټونه دي، د دوی کوم ځان دي، هغه د پښتنو د افغان دغه چې د دنیا ته د څو لاندې کوي. زه د پکری صاحب د خبرې سره اختلاف لرم.
جان مکین،
وره خبره ده چې اصل کې دا ګر د پنجاب کوم میډیا ده، پنجاب کوم پالیسی ده، سټریټیجی ده، هغه دا برخه ده چې پښتون افغان دنیا ته دا ښکاره کوي چې ویشان دي، ظالمان دي، د خوشي عدالت نه خوشي، جمهوریت نه خوشي. دا نه کې ګوره پښتون افغان له روح خپل وی په خپل کتاب کې وی چې عرب هندستان ته څه ولایزیشن کوي. دا چې دا پښتون افغان ډېر برخه ده،
یعنی دا دا خبرې خپل پر ځای دي، خو دغه منفی پروپاګاندا د جواب ویلو د پاره پښتنو تر اوسه پوری څه رول درلودل دي؟ آیا خپل میډیا پیدا کړې ده؟ یقینا ستاسو جواب منفی وي.
سر په پاکستان کې د پښتنو میډیا دا خپل د انچدین تدارو په کنټرول کې ده. یو او د افغانستان څخه میډیا دا هغه دومره غیر زمواره ده، دومره غیر زمواره ده چې هغه روان دي په خپل ریاست باندې حمله وکړي، او په خپل دوست قوتونه باندې حمله وکړي. او دا غني ټول خبر خدا دا چې مور فکر دا دې دا کای خپل ولس او دنیا تر ورسي سو پښتون افغان د شرګر دي، نه زالمان دي، نه جبر کړی دي، بلکې په دوی سره تیارې شوی دي، د دوی سره ظلم روان دي، د دوی سره جبر روان دي.
کاکر سر تاسو د یو مهم سیاسي ګوند مشري په غاړه لري، سناتور هم یاست، آیا په دې پلمه باندې دغه پښتانه ګوندونه یا پښتانه مشران ځان خلاصولی سي چې په پاکستان کې میډیا د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ده، په افغانستان کې د ایران تر اثر لاندې ده، یا بیا د نورو قوتونو تر اثر لاندې ده؟ یعنی دغه پلمو باندې به تر څو ځان خلاصو؟ ولې په خپله هم یو داسې کار چې نورې کولی سي، آیا موږ پښتانه یې نسي کولی؟
پاکستان پاکستان کم ترتیب دی، نصر گور تا تا شو معلوم دی، اخبار سوک نیزی زین چلو ولی تا دا خلچ تیوی چینل بچلی امکان نلری سی تا دا وچی رو ورسی نر دا غیر چا دا دوی پر چینلانه که مواقع پسانو تا نور کور کیری کنی پستان سیاسی پارٹیانو ملت پالو پستان مشرانو پا سینیٹ کی پا قومی اسمبلی که دا زمانو زا وختونه وختونه زه خپل فرض ادا کړی دي، جلسو کې، په جلسونو کې، په اخباري بیاناتو کې، پریس کانفرنسونو کې، په جرګو کې، سیمینارو کې، ورکشاپس کې، د دنیا پر هر دغه باندې ځای مقرره ده. پښتانه مشرانو خپل ذمواري پر کړې ده، بیان کړې دي. دا د جرا خبره ده، بیا جهاني ټلویزیونان نه اخلي، جهاني ریډیوګان نه اخلي، د ملک قسم تاسو من نن پاکستان کې دا څلور کاله چې دا کوم مسلم لیگ حکومت راغله دې ته دا یقین وکړه معنا د ماشالله تر حالات له اوس ذات میډیا چې دا غوښته چې انټرسټمنټ پکې پوت کړي.
ډیر مننه سېنېټر عثمان خان کاکر صاحب، کور مو ودان د مور سره په خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره. ګلاو کدر مون اوریدونکو، وخت سعودي د یو لنډې غونډې وقفې، له وقفې وروسته به راځو او له واحد فقیر صاحب سره به نوری خبری کوو او ځینې مهمې پوښتنې هم لرو.
که غواړې د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د روانو چارو خبرونه ته یو بیا هم شراغله ست په د افغانستان او د پاکستان لخوا په دې وړاندیز باندې خبرې کوو چې پاکستان وړاندیز کړی دی او افغانستان سره موافقه کړې د ډیورنډ پر د کرښې پر دواړو غاړو باندې به په یو وخت باندې ترګرو په ضد عملیات کوي. واحد فقیر صاحب، ستاسو وخت مو ډیر هم ونیوي، خو ځینې مهمې پوښتنې پاتې دي. یو پوښتنه خو هم دغه کول غواړم چې ستاسو په ګمان دغه عملیات لا چې تر اوسه پورې د پای ټاکې نه دی ورته شول سوی، خو البته وړاندیز دی عملي کوي، به په کومو سیمو کې به امکان ولري؟
تروس پورې خو زه چې فکر کوم تروس پورې داسې نه لیدلی چې د سیمې دي مشخص کړي وي یا په وته کړي دي، خو دغه د افغانستان او د پاکستان سرحد دی، خصوصا دغه سرحد چې د وزیرستان سره نښتې دي، په کونړو، په دغه ننګرهار او دغه پکتیا او پکتیکا، په دغو سیمو کې چې دا خلک عموما پاکستان هم دا دعوه کوي چې ځینې هغه افراطیان چې په پاکستان کې عملیات کوي هغه هم په دغو سیمو کې پټنځایونه لري، دلیې مخفیګاوې لري. او افغانستان هم پخوا دا ادعا کوله چې دا خلک چې ډېری خلک په وزیرستان کې دي یا په دغو منطقو کې دغه خوا څخه راوړي یا په دغه لارو به راوړي. نو زه فکر کوم چې اول به شاید هغه منطقې چې ډېرې توجیه دی د جنگ ډیر خلک باندې راوړي راوړي په توګه موږ ته کوکه عملیات شروع سي دا ورسره او وکړل چې آیا دا شی به کامیابی ته ورسیږي کبه نه آیا دا همکاري به دوام وکړي کبه نه کې دا ورسره کتل کیږي مګر زه فکر کوم چې پروغه سیمه باندې به اول کار وکړي چې ډیر خلک چیرې راتيږي او ډیر د ساتانو د تګ راتګ د امکانات په شکل
او د امریکا څارنه به څومره کومک وکړي
د امریکای څارنه دا کومک وکړي چې اقلا د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دغه تورونه چې یو پر بل لګوي شایي دغه یو څه راښته کې او یعنی یو خوا به هم هر خوا به کوشش کوي چې داسې غلطي ونه کړي چې امریکا هم ګوت ورته ونیسي چې دلته نه تا غلطي کړې ده یا د خطا وکړله زه فکر کوم چې د دې هغه داسې یو نوه خلک به یو څه اصلاح ته راولي که د دې نظارت پر شته سره وکړي دواړه خوا به رښتیا یو څه وایي ډېر دروغ به نه وایي زما په نظر یعنی په ساده چې وایم دواړه خوا به رښتیا ته ډېر مجبوره کې د دې دروغ وایي
او چیلنجونه به څه وي غټ چیلنجونه چې د دغه هممهاله عملیاتو په وخت به ستاسو په ګومان رامخته کیږي
لوی چیلنجونه به د خلکو وي د خلکو د عامه خلکو چې دلته اوسېږي چې دا خلک به څه کوي سره کوم عملیات کوي آیا هغه کوم عملیات کوي لکه پخوا چې وکړه چې په زرهاو محلي خلک به کور سوله په ملنهاو به کور افغانستان ته راوړل د افغانستان څخه پاکستان ته راوړل په شهرو ته ولاړل آیا هغه څه عملیات چې او کله دغه عملیات یو سیاسي د ریس تر شالري یو سیاسي اخ تر شالري تر هغه وخت پورې چې نظامی عملیات سیاسي حل د ځان سره ونه لري زما په نظر سره عباس عملیاتي بهوده عملیات
او یعنی تاسو دغه چې عباس عملیات ورته وایسته نو د ترشا یعنی تاسو وینئ چې ولی به عباس وي
دا تاسو په کوم کانسپټ دا مسله ده یو کال نه نه دوه کال دا مسله د شپږ کال کې د چر روانه ده په دې شپږ کال کې په دوه کال کې په سلهاو عملیات شي دي دا هیڅ پرځت باندې د طالبانو پرځت باندې په پاکستان کې دا کار شوی دی په افغانستان مګر چې سیاسي اړخ نه درلود دي هیڅ نتیجه نه درلود کړي دا پرځای چې مسله افراطیان کم سي افراطیان دي سي وي دي دا پرځای چې جنگ لسی جنگ د سوي دي دا پرځای چې حمله لسی حمله زیاتې زما اساسی انتقاد د امریکای پر پالیسی باندې د افغانستان د حکومت پر پالیسی باندې دا دی چې دوی تر اوسه پورې سیاسي حل ته مخه کړې نه ده تر څو پورې چې دغه نظامی مټ سره نظامی مټ سیاسي مټ نه همکار نه سره ګډ دا مثلا حل کېدل نه سي ځکه خپل متیس د پنټاګان مشر یا د وزیر دفاع د امریکای وای چې موږ په جنگ کې ګټونکي نه یو جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د قواو د امریکای قواو قومندان دی هغه وای موږ دا جنگ یو بنبست رسېدل دی سټیل میسي د مرګونو ملتونو مشر وای چې دا جنگ نظامی حل نه لري نو بنا ان چې ټول په دې باندې قانوني چې نظامی حل نه لري بنا ان د امریکا باید دغه جرأت ولري دا وجداني او اخلاقي جرأت ولري چې سیاسي او سیاسي حل ته مخه کی او د سیاسي لارو چارو څخه دا مسله حل کی ترڅو دا جنگ پته لدی چې افغان په دې کې وژل سي پته لدی چې خلک په دې کې تاواني سي بل هیڅ ګټه نه لري
ډیر مننه واحد فقیر صاحب او کور مودان په خبرونه کې د وخت را کول او په دې مهمه موضوع د خبرو کولو ډیر مننه کور مودان ګلاو قدر من اوریدونکو او هم خبرونه ته ادامه ورکو د وایس اف امریکا جبر ریډیو ده او تاسو هم دروانو چارو خبرونه اورئ دا وخت له مرسره د ټلیفون په لکه باندې ملګری سوي دی پروفیسر خادم حسین صاحب چې د پاکستان او د افغانستان د سیاسي او نظامی چارو وتلې کارپو او چړونکو دی پروفیسر خادم حسین صاحب ستړي مسې په خیر علي ډیر خوشاله سی خدای آباد وسی ډیر مننه کوم ودان د پاکستان له خوا یو وړاندیز د امریکایي سېنټران چې دا وخت هم د سیمه په سفر او افغانستان ته ورکول سوي دي چې هم مهاله یا په یو وخت کې د ډیورنت د کرشي په دواړو غاړو باندې به دوی عملیات کوي د هغه ترګرو په ځچ په دې سیمه کې فعالیتونه لري استاسو په نظر لډیره وخت راځي کڅه هم اوس دغه موافقه سوي ده څومره به ګټور وي دغه عملیات
سیاسي چې دینه مخکې ما خلک دي چې یو څو خبرو ته نظر کول پکار دي په نظر کې ساتل پکار دي. مې خبره خدا ده چې دا منلې شوې خبره ده چې دی پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ وهلي هیوادونه دي او دا هم منلې شوې خبره ده چې دواړو ملکونو کې په دې حواله دي جغرافي په حواله او د ستراتیژیکي حواله باندې او د قوت او د طاقت په حساب دومره توان نشته چې یوازې ځان لا د خپل هیواد کې ستونزه واره کې ځکه چې دواړو د ترهګرۍ دواړو اړخته ده بل سره تړلې عمل دی. دې سره دا مهمه خبره ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد کمی بنیادی تور باندې د ستونزې وګړه کړې ده. دغه ستونزې د وګړو او د اړیکې د اعتماد د کمی د ختمولو لپاره یا د کمولو لپاره او اعتماد زیاتولو لپاره دا مهمه خبره ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو خو د ستراتیژیکي پالیسو په ځای اقتصادي اړیکې مضبوط کړئ شي. د پاکستان د افغانستان په حواله چې کوم پالیسی تر اوسه پاتې شوې ده نو هغه عموما ستراتیژیکي پاتې شوې ده او هغه په یو داسې حواله باندې چې څنګه وکړئ شي چې بعضي غیر ریاستي شخصي ملیشو سره اړیکې ساتي یا مرستې وکړي او د هغې په ذریعه په افغانستان کې جوړوالی پیدا کړي یا نفوذ پیدا کړي او په هغې ذریعه څنګه چې دې منطق دی د هغې په ذریعه داسې وکړي شي چې هغه کې د هند نفوذ ختم کړي او د هغې په ذریعه داسې وکړي شي چې مرکزي آسیا ته لارې هوارې کړي شي. ما ته ښکاري داسې چې د دې افادیت یا د دې موثر کېدل یا د دې تاثیر د دې پالیسۍ عملي کېدل دا ناممکناتو کې دي ځکه د اوریجنل پاکستان په خپل رضی ترهګرې په شخړې کې و ستونزې کې وخته نو د دغه ستراتیژیکي په ځای او د دې په ځای چې شخصي ملیشو ته مرسته ورکړي شي او د دې په ځای چې ستراتیژیکي جوړوالی ستر کړي شي ماته ښکاري داسې چې دواړو هیوادونو ته بالخصوص پاکستان ته په کاري چې هغه د اقتصادي اړیکو ته زیاته وده ورکړي. بیا درېمه خبره دا ده یو مهمه خبره دا ده چې سره د عملیاتو سره د فوزی عملیاتو دا مهمه خبره ده چې د سیاسي حواله باندې هم پرمختګ وشي. د افغانستان کې بالخصوص افغانستان کې دننه یو دریو دیرو کې د مذاکراتو یا د مکالمې عمل مخ کې لاړ شي. یو خدا د چې څنګه افغانستان کې دننه مختلف ګوندونه دي نو هیواد سره په کاري چې د هغې د خبرو اترو عمل مخ کې لاړ شي. دویم دا چې د افغانستان او د سیمې د ریاستونو ترمنځ د خبرو اترو عمل مخ کې لاړ شي د شخصي ملیشي استعمال اتفاق وشي چې دا بند کړي شي ختم کړي شي. او دریمه دا خبره ده چې کوم بین الاقوامي یا بین المللي ملکونه دي یا طاقتونه دي هغې په دې سلا راضي شي چې څنګه افغانستان کې دننه سیاسي او د ترهګرۍ په ضد عمل مخکې لاړ شي.
خو پروفیسر صاحب که د پاکستان تګلاره هم دغه رنګه پاتې سي او هغه نه بدلوي لکه څرنګه چې هم په تیرو شپاړسو کلونو کې لیدل سوې ده او همدغه ستراتیژیکي تګلاره ده او یا د ستراتیژیکي ژوروالي تګلاره ده نو بیا د دغه هم مهاله عملیاتو بیا څه ګټه وي؟
دغه ستراتیژیکي جوړوالی یا دغه د چکم د پاکستان تر سپوري د افغانستان په حواله پالیسی پاتې شو دغه برقرار پاتې شي او د سره سره هممهاله عملیات وینو ماته نه ښکاري چې دا به ډېر زیات ګټور وي. د سره په خپل پاکستان ته د درې ستونزې پیښې دي. لومړۍ ستونزه خدا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اعتماد کمې به په هر حال موجود وي ځکه خو د افغانستان هیواد دا وي چې دا چې کوم هممهاله عملیات دي دا د امریکې د نظارت لاندې وي د اعتماد د کمی دا ټول نغټ ثبوت دی. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان او د سیمې د ملکونو ترمنځ به دغه اعتماد پر ورځ ورځ کمیږي. تاسو ګوري چې پاکستان څلورو ګاونډي ملکونو کې یا هیوادونو کې دریو هیوادونو سره په جنگ دی ځکه چې د شخصي ملیشا چې کله د هغې استعمال شروع شي د ریاستونو د غاړې نه د هیوادونو د غاړې نه یو وخت داسې راشي چې هغه د هغې خپل نقطه نظر وي خپله تګلاره وي خپل یو مقام مقاصد په مخ کې بوزي شخصي ملشي او خپل کې سره نتورکینګ او بشپړ جالم لري نو دا ضروري نه ده چې همیشه به د ریاست په کنټرول کې وي نو ضروري نه ده چې د ریاست په کنټرول کې پاتې شي نو هغه ظاهر خبره چې کومل کغه سره مرسته کوي نو هغه تم ستونزې په خولې شي او غیر چاپیره هیوادونه ته په خپل چې د یو هیواد نه د هر هیواد په اساسي قانون کې هم دا شامل دي او د ملګرو ملتونو په چارټر کې هم دا شامل دي یا قراردادونو کې هم دا شامل دي چې د یو هیواد څخه د بل هیواد په ضد استعمال نشي نو په خپل هغه وطن ته ستونزه ده. د درېمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ او د سیمې د ملکونو کې د نصر د پاکستانه دغه اقتصادي اړیکې په مخ کې نشي تللی تر څو پورې چې دغه پالیسي برقرار وي، دغه ستراتیژیک پالیسي برقرار وي او دا به لا محاله ارومرو تاوان رسوي په خپل د پاکستان اقتصاد تم او د سیمې اقتصاد تم. نو بیا داسې امکان نه لري لکه تاسو تر لنډه خبره کومه چې که فرض کا دغه پالیسی برقرار وي او بعضي شخصي ملشو تمرستي او دغه لپاره ځینو برقرار وي څنګه چې ما ارزو کو چې د شخصي ملشو ترمنځ او سلوال ګوندونو ترمنځ شبکو ترمنځ یو بشپړ جال مزګي چې نظریاتي تور باندې د سره یو دي یا نظریاتي تور باندې د دې آسان ثبوت ده یا نه ده چې تاسو ګوري چې د طریق طالبان پاکستان او د افغان طالبانو او د حقانی نتورک سره د نورو داسې ډیرو تنظیمونو
پنجابی طالبان لشکری جنگوی طیبه او دغه ټوله لشکری او د جیشونو چې پنجاب دی
صاحب تاسو ګوري چې نظریاتي توبه رسول ډیر مضبوط اړي کی دي تر دې پوري چې د غدرې شبکې خو یو امیر لري لکه د یو امیر په لاس بیات کوي نو کدا پاکستان داسې غني یا افغانستان یا بل هوا داسې غني چې دا به جوړه مونږ په خپل مقاصد د پاره استعمال شو ما خلک یې خپل مقاصد دي تاسو دې ته وګوري کدا سی وو شو او د یو غور مسله چې کوم د ایست ترکمنستان اسلامیک موومېنټ دی هغه مسله په مخ کې لاړه یا تاسو ګوري چې د اسلامیک موومېنټ اف ازبکستان خبر په مخ کې لاړه نو چچنیا خو یو پټای ده کنه نو هغه ته خوره سیدل ګران کار نه دی دغه شان یو غور ته چې کوم د تاسو د بدخشان کوي نو دا څه مشکله مسله خو نه ده چې اغل تخبر مخې ته لاړ شي نو بیا د چین او د روسي کوم باندې پاکستان ته کې کېږي نو سبا نو هغه هغه ته ستونزه پیښې دي شو او اخیری ته ځکه دا کېدی شي چې هغه د پاکستان په ضد یو قسمه عملیات کی یا هغه د سختي خبرو کی یا سخته پالیسي اختیار کړي
پروفیسر دا رنګ دي چې وخت را سره بيخي لس منټه پاتې سو او ما سره پښتنې ډيري دي غواړم چې په هغه باندې تاسو نظر واخلم پروفیسر صاحب یعنی که یو خاطه وکتل سي دغه تور دي چې دغه چې څه هم ترګر سازمانونه دي که هغه د افغانستان د حکومت مخالفه دي یا بیا په پاکستان کې حکومت مخالفه دي د خپل په شاري برخو کې په بندوبستي برخو کې دفترونه لري د کوټي شورا ذکر به درته وکم د حکانی نتورک ذکر به درته وکم د اسلام آباد خبرې دي د لشکری طیبه او د جنگوی او هم دغه رنګ یو شمیر جیشونو نو پر سرحد یا پر ډیورنت کرښه باندې دغه عملیات به څومره ګټور وي چې ترګر تنظیمونه خو په شاري برخو کې دي یا د خلکو سترګې خو بنور پټي
لاندې جواب دادر کوم چې تر څو پوری دغه ستراتیژیکی جوړوالی پالیسی برقرار وي نو د بخارونو کې یا په شهرونو کې بعد د شخصي ملشي د رصد لاري د اغي د فندونو د جمع کولو یا د مالی مرستو اصلولو یا خپل کې سره د رابطو د پاره دغه سيزونه برقرار وي تاسو وکتل ډیر اسانه خبر تاسو وکتل تیر شوي سو کلونو کې چې د حقانی شبکی یا د جلال الدین حقانی یو زوی په د بارکو کې د اسلام آباد سره نږدې لکه د اسلام آباد حصہ ده په هغه کې هغه امر کړی شو تاسو وکتل چې تیر شو ورځو کې په هنګو کې ډرون شو په هغه کې د حقانی شبکې دوه قوماندانان مړ شو او دا خو معلومه خبره ده او خلکو د ویډیو جوړ کړل چې د مولا هبت الله د امارت جرګه یا غونډه دا په کوچلاک کې په کوټ سره خوا کې شو نو دا معلومه خبره جوړه ده تاسو دا وکتل چې اسامه بن لادن دلته په ابتابات کې یو یا تاسو دا وکتل چې دا ډېر شي خلک ډېر معلوم رپورټونه سره دا وی چې مولا عمر هم دلته په دکراچه په اسپیټال کې چې په حق کې دلو. نو ما ته ښکاري داسې چې د بنیادی خبره دی پالیسۍ ده که د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت دغه پالیسۍ چې کوم ته دی ستراتیژي جوړوالی وي او هغه د هند په ضد او هغه تصور لري چې د هند نفوذ غلطه زیات شوی د هغې ختمولو لپاره یا د سنټرل ایشیا کې یا مرکزي اسیا کې د نفوذ لپاره. ما ته ښکاري چې د دغه دواړو مقاصد په ضد هم دا خبره ځي. نه پوهېږي انسان چې ولې به داسې قسمه سوچ وکړي شي، داسې قسمه بیانیې به جوړ کړي شي چې کوم ته مونږ نریټو هوسټیلیټي وایو یا چې کوم ته مونږ داسې قسمه بیانیې وایو چې هغه د په ضد یو د نفرت یو فضا خورول او د هغې په ضد دغه ستراتیژیک جوړوالي پالیسي اختیارول. ما ته ښکاري داسې چې دا وخت راغلی دی چې پاکستان د خپل دې پالیسۍ ته به هر حال غور وکړي. دا اوس د خلکو نه پټه خبره نه ده، د بهر خلکو
بالکل. پروفیسر صاحب، دغه جنگ دا که وکتل سی یوازې د پښتنو په سیمه کې دی، یعنی تر دغه ځایه پورې محدود ساتل شوی دی؟ که څوک شریعت غواړي نو هم د پښتنو سیمه دی، که په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، که خلافت غواړي هم د پښتنو سیمه دی. او په د لاهور کې خو مسلمانان اوسیږي، په فیصل آباد کې، په سیالکوټ کې او په نورو برخو کې هم مسلمانان اوسیږي. په خپله پنجابیان وایي چې پښتانه ډیر مذهبي خلک دي، یعنی ګواب موږ په مذهب کې تر دوی ډیر ښه پوهیو. نو بیا دا خلافت او شریعت دغه د لاهور او د سیالکوټ له فیصل آباد څخه ولې لرې ساتل شوی دی؟ او که افغانستان کې وګورو هم دغه وضع ده.
یو ملګری چرته ډېر مخکې یو قول هغه داسې و چې ما ته دې څوک داسې حدیث یا آیت وښیي چې هغه دا وایي چې د جنت لاره په افغانستان تېره شوې ده. زه ورسره دا هم شامل وم چې ما ته داسې څوک حدیث آیت یا د فقه څه قانون ووایي چې د هغې په زیرې دا ثابته کړی شي چې د جنت لاره د پښتونخوا په سیمه تېره شوې ده.
د جنت لاره خو پرېږده پروفیسر صاحب، سیپک نه ورباندې تېرېږي
بنیادی خبره داره کاکړ صاحب چې د بعضي ریاستونه هغه یو داسې تصور لري چې یو د هغې مرکز دی او هغه مرکز سره اختیار وي او وسیلې وي او نور د هغې په څنډه آباد قامونه وي یا په څنډه آباد که هغه فرض کړه که هغه کام په یو خاص ځای کې اوسېږي، جغرافیه کې اوسېږي، خو هغه په څنډه وي، د اختیار په حساب په څنډه وي، د وسیلو په حساب په څنډه وي. نو مختلف نور مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک یا نور نسلونو سره تعلق کې خلک یا نور قانونو سره یا ژبو سره تعلق لرونکي خلک هغه په سندو ساتي. د سندو ساتلو مطلب دا چې د اختیار نه بهر ساتي هغه د وسیلو نه. د هغې دپاره د جنگ اقتصاد اسان لار ده، د جنگ اقتصاد دپاره یو خاص قسمه مفکوره جوړول او هغه په د کتابونو په شکل کې، د نصابونو په شکل کې، د میډیا په شکل کې خورول دومره ګران کار نه دی. نو ما ته ښکاري داسې چې پاکستان یو مرکز دی او هغه یو دغه لري او هغه مرکز دغه پنجاب دی او پښتانه او بلوچ او سندینو دا نور دی د سندي قانون دی. نو د پښتنو په سیمه د جنگ اقتصاد تیر شوي څلوېښتو کالونه روان دی او دا دی ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو ته دی. نو ما ته ښکاري داسې چې د ټول نه زیات تاوان که تاسو نقشه راولئ که نه نقشه د سیمې نقشه راولئ او په هغې کې تاسو سور قلم داسې ځایونه نښه په نښه کوئ کومو ځایونو کې چې د تېر شوي څلوېښتو کالونه خلک مړه شوي دي. نو تاسو به دا د پښتنو سیمه تکه سره ښکاري چې دا به تکه سره شي په دې نښو د سور پین په دې نښو په دې قلم سور قلم په دې نښو سور سایه په دې نښو. ما ته ښکاري داسې چې تېر شوي څلوېښتو کالونه د جنګ دغه اقتصاد د پښتنو په سیمه وینې توی کړي دي، نه ترقیه ته پرېښي دي، کلتور مې ترې واخېسته، د کلتوري ولا مات ګوټ کړه، د اقتصادي علمات ګوټ ک هنرونه رسته پاتې شو، سکولونه وته بونوالو زول، جنازې وته بونوالو زولې. نو ما ته ښکاري داسې چې دا ډېر لوی زیان د پښتنو ارتقا ته او سماجي او قومي ارتقا ته رسیدلی.
یعنی دا تاسو ګڼئ چې باقاعده د یو پلان لاندې کیږي او دا د پښتنو سیمې ته یو پلان دی چې دغه رنګه کوي او د پنجاب په کې لاس دی؟
ما ته ښکاری چې دا سیمه ستوري چې کوم د پالیسۍ د ستراتیژیکي جوړولو پالیسۍ دا د هغې مختلفې اجزا دي، جزونه دي، مختلفې ایسي دي، مختلفې برخې دي. نو یو برخه خو ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه شخصي ملیشو سره لکه اړیکې وساتي او څنګه شخصي ملیشو ته ځای ورکړي چې د هغې د رصد لارې خلاصې وي، د هغې د ریګروپنګ لارې خلاصې وي، د هغې د ورسره د رابطو لارې خلاصې وي. دویم دا چې داسې په څنډه باندې آباد قامونه لکه په دې حساب یا په دې مثال کې پښتون قام، د پښتون قام په دې پوره سیمه د جنگ اقتصاد جوړ کړی، د هغې لپاره یو پوره مفکوره جوړه کړې ده او هغه مفکوره ځای په ځای خوره کړې. دا د دې دویمه برخه ده، دا هم دغه پالیسۍ دویمه برخه ده. دغه د استراتیجي ژوروالي پالیسۍ کی ترمیم راځي، نو بیا به د جنگ د اقتصاد د پالیسۍ کې ترمیم راځي. که هغې کې ترمیم نه راځي نو دې کې ترمیم نه شي راتلی.
ډیر مننه پروفیسر خادم حسین صاحب او کور مودن د خپل وخت راکولو. یو جهان مننه لته،
ډیر خوشاله اوسئ. ډیر خوشاله
اوسئ. ډیر مننه ګلاو قدر منو اوریدونکو دروانو چارو خبرونه تاسو واردل. زبې وری بیا د خپل ملمنو د سېنټر عثمان خان کاکر صاحب، د محترم واحد فقیری صاحب او د پروفیسر خادم حسین صاحب څخه یو جهان مننه وکم چې رالو په خبرونه کې او په دې مهمه موضوع را سره تفصیلی خبرې وکړي. د خبرونې کوربه ز نصیر احمد کاکر، سره د پروډوسری ناهید سحر اجازه غواړو. تر بلې خبرونې پورې د خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورئ، دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.